السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته احمد تکل تاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د رادیو ډرامې او د تندې څانګې پروګرام ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او له مسؤولو چارواکو څخه یې تحقیقات وکړي. ګوردن براون پرون د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابره وه، خبریالانو ته وویل چې د خپل دا استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یو لیک کې استولای دی. هغه زیاته کړه چې که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي، نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدام وکړي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړل او په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لویې څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ټینګار کړی چې دوی ښځو ته د اسلام د اصولو په اساس حقوق ورکوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي شوی. انتوني بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه وخته بنده وي چې د نورو بشري حقونو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. بلینکن په عین حال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع هم وکړه او ویې ویل چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ډیره سخته وه خو پر ځای وه. هغه زیاته کړه چې د امریکا دا شل کلنه جګړه باید پای ته رسیدلې وای. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ پر افغان نجونو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې. هغه پر خپل ټویټر لیکلی چې د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول د ښځو او نجونو پر نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. ښاغلی بنټ زیاته کړې چې تعلیم هغه حق دی چې انسان ته توان اوربخي او د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین دی. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شول. طالبانو په دې دوه کلونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې تر څنګ یې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو او کار بندیز لګولی. د ایران د بشري حقونو مرکز وایي چې د دې هیواد د سیستان او بلوچستان او کردستان ولایتونو سنی دینی عالمان د سوله ایزو مظاهرو د ځپلو په خاطر پر دولت د انتقادونو له کبله ورځ تر بلې د تعقیب نیولو او زندانی کولو لپاره په نښه کېږي. د دې ټولنې مشر هادي قایمي په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي ایراني چارواکو د سنی ټولنو مشران له دې کبله زندانی کړي او له دندو یې باسي چې د مظاهره چیانو د ژوژنو او نیونو پر ضد خبرې کړې دي. د قایمي په وینا سنی دینی عالمانو له دې کار پرته بر هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی کړی. او فضا ته د روسیې د فضایي دولتي ادارې روس کوزموس لخوا د جوړې شوې نوې فضایي بیړۍ توغول تر 2028 کال پورې وځنډېدل. روسي رسنیو د دې فضایي بیړۍ د ډیزاینر ولادیمیر کوژوینکو له قوله دا خبر ورکړی. په پام کې وای چې دا فضایي بیړۍ به سږ کال توغول کیږي. خو د توغولو تر نیټې څو میاشتې مخکې د روس کوزموس مخکینی مشر دیمیترو راګوزین اعلان وکړ چې دا کار تر 2040 کال پورې ځنډېدلی دی. د مسکو ټایمز د راپور له مخې د دې پروژې د تطبیق مهلت په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله وځنډول شو. د دې فضایي بیړۍ په توغولو کې د ځنډ د علت په اړه څه نه دي ویل شوي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو به په تېره برخه کې اوریدلی وي چې زما اوسیدونکي تل د ښه او روغ ژوند لپاره هڅې کوي. د دغو هڅو په لړ کې دا ځل یو شمېر ځوانان غواړي سو په خپله سیمه کې ورزش د خلکو ترمنځ عام کړي، سو واړه او زاړه روغ او ځواکمن اوسي، ځکه چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورئ.
پوهیږي پلار جانه، په یوه هفته کې دننه زموږ فیسبوک ته چې د ورزش او صحت په نامه مو جوړ کړی، دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلي دي. بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړی وکړي.
تاسو ځوانان یئ او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ولس زر تر زره خبروي. یعنې کوم کار چې پخوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کېده، اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کېږي.
نیت صاف منزل آسان. زه مې په زوی باور لرم چې خپلو هیلو ته رسیږي انشاءالله. مور دې جر شیدنې نا امیده نشي زویه، د زړه نه کوشش کوه پوه شوې، او په کار کې دې مصروف اوسه.
بالکل مور جانې، دا دې وګورئ دام د ورزش او صحت فیسبوک.
چې دا به څوکي امیده زویه، دا پتلی سر وخت نه چې زه دروازې ته ورشمه.
یا الله خیر. نه نه مور جانې، قربان دې شم، ړندېږم زه به یم او ته به دروازې ته ورځې، دا خو ممکنه نه ده. زه لاړم.
وی مور دې جار شه زویا، په مور زهیره.
د امید مورې، ته راشه دا وګوره.
څه وګورم؟
زموږ د کلي ورزشي فیسبوک.
کوم دی؟ اوهو، دا خو مولوی صاحب هم دی، شیرزمان خان. ګوره او دغه دی زوی نیم ورزش کوي. سنگین تا گوره. آه دوی خو پورا کمالو نلری، څومره ښه.
ستړی مشې ترورې. مورې نسرین ترور ده.
کور دې ودان زویا، لکه چرا ته ډېر خوشحاله شوې؟ خود نو زیګون دې زما په لاسونو شوی، بیا ویسا مور دې مامور.
بالکل همداسې ده، راځئ مهرباني وکړئ.
دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کی. هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي.
د ملکانو دیره د جنجالونو د حل مرکز ده، خو خوشحاله په دیم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي.
راغله نسرین. ستړی مشی
نسرین خورې، په خیر راغلې.
خیر شي ملک صاحب، جنتی شي، خاده شي، شریفه.
خیر سي،
خدای دې خیر درکي. ډیره ستړی سومانه ښکاری.
دی خوره شه کینه دغلته.
رښتیا وایې ملک صاحب، ته ودرېږه چې شریفې څنګ ته کینه ملګه.
زر ځلې خو کینه، ما ته خو ګرانه یې، دا چې خوا کې مې کینې نو بیخي راته ګرانه یې.
خی پس د دې نه چرچې ته دې وګورم څنګ ته به دې کینم.
ولې نه.
د امید مورې، نسرین خور ته چای واچوه، ډوډۍ خو لالرې ده.
ولې نه، دغه د دستي.
خدای دې اجر درکړي. خدای لکه کته نه اوسي، دا ولس به مې ژوندی پوټه کې وباسي.
بیا څه خبره شوې ده؟ چا ځورولې که څنګه؟
ملک صاحب، تا ته راغلم چې ته مې غم ونه خوري، نور څوک به مې غم نه خوري.
خبره څه ده؟ ته خو یو وارې ما په اصله خبره پوه کړه.
څه ووایم ملک صاحب، د دې فرزانده کې نرسه کې د لاسه دوه شپې مو ته رسېدلې یم. مخکې خو یوازې به مې کلینیک کې کتله، هم د دې په خاطر هېڅ کلینیک ته نه تلمه. اوس یې په خپل کور کې روغتون جوړ کړی دی، او د مونږ او تاسو خویندې میندې په خپل سر معاینه کوي او زیږون ورته کوي. ته خدای ملک صاحب، تاسو ووایې دې نه بل غټ غیر قانوني کار شته؟
نسرین خورې وګوره، زه یو ملک یم او دا کارونه زما د اجازې نه پرته څوک نشي کولای. هغه څو ورځې دمخه راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله. ما مورته په قانوني شکل مهر امضا کړل. نور نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدم.
وای ملک صاحب، هغه خو څه ډاکټر نه ده چې معاینه خانه یې خلاصه کړې ده؟
ګوره نسرینې خورې، هغې دا ځای د پیچکارۍ، سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس.
واخلي سوداء وفاقا فرزا بيا دا ارزانا ارزانا بتاوانا دمي غفو وڑيو دچر غفو ها جيو پما تو گڈ الو خو پنق دو پیسو گیو الا راضی سودا واخلی راضی الا ارزان اگر راضی لیلا گیو راضی
الا راضی
نام خدای برکت دی برکت راضی راضی
گون چگل کاکا سڑای مشی
وار مشی
کاکا مت دی وستانو سیخا کرا کا رنجی رو کی
بس بس دتا حال مجو کرے دے تا او سلا او کی مخه می خلاص کی بیروبار مجوڑا ہوئی بیخی لارا رانا اور کشوا
یوئی سکوئی لگ لارا ہوتا رہ گئی شور ماشور کم کئی زی ٹولو نمخ کی راگ لئی یما اخ پلا سودا اخلم کاغون چگل کاکا مور جانی تمی دے نیل توتیا او دکالو وینزلو سابون راوڑی دے او کنا
او بلکل راوڑی می دا خو سور قم سابون لرو تو درگا چه ویل اٹو ما شو دغه ده دام د کالو وینځلو صابون او نیل توتیا په دې پوهیږي چې د کلی ټول سپین سرې رانه نیل توتیا غواړي هغوی نوي مواد نه خوښوي ورسره بلد نه دي
هی مورجانې مې باید وی ګوري او خوښې کړي
څنګه کوې
ورخطا کېږه ما مورجانې ته مې د صابون عکس لېږم هر یوې چې خوښ که اما هغه درنه اخلم دغه دی واتساپ کې لېږم دادے او ملے گا
لا نام خدا او خیار انجلی تما دما شمانو سر دومنا نخلا سیگی
دادے پیغام میرا ورسے دا تو درے گا چوئی گورم دادے داغ سابون غواری
والا زڑکے میں تیر شو سودا دے تیار دا
او درے گا چاک پلا سودا میرا نشی او ای رکھتیا دا شپنا ورندار شامپور رکا اوز با می حیر شوی با
خیر دای زبا دیاد نوزی
رکھتیا پیسی دا سمر شوی
لار دی پیسی را کردی وی لا یو نزگوری قرزدار ایم
خیر دی آغای استا چه زحماتو باسه
من دی اجر در
دی ایر ستره شوم
آخای زم ستره شوم شما می خلاصه دا دلتا بکینم او سم شو
صبر چه زریم چانکی کنم اوی بلکل دغتی اوست خشو
لالا ده کلی منظری تا خو گوری اشنال من او کلی ده خطو کورو نه
بلکل اومی جانا حقا سینده و بیتوم را خایستخ کاری لکر اسامی شوی چوی
میوای نوای بی مثالا
بلکل ریختیا دا وای چې د ماشومان ورزش پرونه چیرته ورسیده زه خو دفتر کې مصروفیم
په جماعت کې خبره هلته ورسیده چې مولوی صاحب او شیرزمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه یعنی د خیر سره لومړی قدم هم کیښود
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو
زما په نظر اوس د کمپیوټر موبایل نت او ټولنیزو شبکو دوران دی کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغ هم وکړي
آفرین اومی جانا نو تا ماتمی خپل فکرونه کړي تبلیغات خو نه اصلا ستا پر غاړه دي سره د فلم برداره یا وکاسی حتی که د کوم خبری گزارش کارمی
رښتیا وای د همدې لپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب می جوړ کړی دی چې دا اولی طرح نه نیولی د هغې ورځې د جمعات عکسونه میم پکې اچولي او تبصرې میم پکړي
کومه دی تی راته راوښیه
نو ودرېږه چې موبایل می راوباسم څه شو دغه دی
رښتیا نوم دې څه پیښی چې زم بلنه در ولیږم
در یو پښتو نوم مې پیښی ورزش او صحت
عالی دی څومره ساده او ښایسته سړی تشویقوي اوهو هو څومره ملګري دې پیدا کړي
هو ملګري مې ډیر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي
هو نقادان هم ډیر دي ښه دې وکړه چې په ټولو دې د هر رقم بې ځایه ترازونو دروازې وتړلې
دا دی ه وګوره دام د هغې ورځې عکسونه پلار مې هم ډېر خوښ که نوم یې ولوله ورزش و صحت او په لاندې کې ورزش او صحت یوازې پښتو کې یو الف ډېر دی او نور یو رقم دی وی پلار جان مې هم بلنه رالیږلې ده قربان دې شم پلار جانه
رښتیا وایې امی جانه اوس نو باید خپل سهارنی ورزش نم څو عکسونه واخلو او په فیسبوک کې واچو.
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې مو کو.
نه نن یوازې عکسونه اخلو، بل ځل چې مولوی صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به م وکړو.
سمه ده، اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع کړه.
په سترګو لږ صبر چې زمونږ ښایسته کلام شاته راشي. هو دغه دی، واخله نو.
ښه شو، ته اوس زما واخله.
ښه ده، راکه ټلیفون، اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم.
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کلی پکې شاته راشي.
همدا کار کوم. وای ماشاءالله، دغه ده، وامې خیستل.
بس دی نو.
رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو د همدې ورزش او صحت په نامه.
سمه ده. رښتیا د شیرزمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟
هو، هماغه ورځ مو چې سره ولیدل بلنه مې ور ولېږله.
دا دی، پیدا مې کړه، عکسونه مې پورته کړي. کلو ته تللی وختي فعالیت پیل کړی دی.
فالوران یې نه وایې؟ ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالوران نه دي لیدلي.
ښه نو فرق کوي، هغوی نو همداسې ملکونو کې دي نو.
اندېښنه مه کوه، موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو.
باید همداسې وکړو.
درځه چې ځو نو، چې وظیفې ته ځم، ناوخته نشي.
درځه چې ځو، مازیګر ته به شیرزمان خان دویم د ځان سره راولو. څنګه دې خوښه ده؟
بېخي مې خوښه ده. خی ځنو چې ځو.
یار ملک صاحب آزاد خانه، کور دې ودان، الله تعالی دې اجر درکړي چې موږ ته دې عزت راکړه او راودې غوښتلو تر څو چې مولوی صاحب عزیز الرحمن سره خبرې وکړو. او دا ورته ووایم چې مولوی صاحب، ته د دین عالم یې، تا ته هیڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي. ولس باید د تا په لاس بېلارې نه شي.
خیر اوسئ مولوی صاحب، زه هم همدا خبره کوم. خلک ناپوه دي، د دین علما دي چې خلک د دین د بارکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بېلارې نه شي.
یاره ملک صاحب، دغه خبرې دې ما خوشحالوي او ډېر خوښ یم چې ستا په دسترخوان عزت کېږم او د چا محتاج نه یم.
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او هوګاره کوي، موږ یې هم خوار اوزار نه پرېږدو او روري ورسره نور هم کلکوو.
څوک یې؟ دننه راشه، دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو، راځه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشي مولوی صاحب عزیز الرحمن.
خوار مشي، خاطر شکر چې دواړه یو ځای. ملک صاحب ته خی
خیر اوسه. راشه راشه مولوی صاحب، په خیر راغلی، هر کله راشه.
راځه راځه دیخوا، دما او ملک صاحب تر څنګ کښېنه.
دغسې اوس ښه شو.
کوایې موږ هم لکه د تا شاګردانو غوندې فیسبوکي عکسونه واخلو او خپاره یې کړو.
کور ودان، بچی دې لوی، ولا ستړی شوم. په کار ده چې د دواړو کلو ترمنځ یو د ګاډۍ کرخه جوړه کړو تر څو سړی دومره ستومانه نه شي.
ونیسئ چې تاسو ته چای واچوم. ثواب یې ډېر زیات دی مولوی صاحب. د تاسې د خبرې په ځواب کې ووایم چې څومره دوه کلي لرې اوسېږي هغومره ښه خبره ده. که نږدې شي جنجالونه هم ډېرېږي. په دري کې یو متل دی، وایي چې دوری او دوستي.
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات یې جوړ کړي دي. دا موږ ته د عبرت سبق دی. ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب.
او که نه، همدا اوس د ما او د زوی ترمنځ مې خفګان جوړ شوی. دا ټول ستاسو له وجې نه. زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کړئ.
توبه استغفر الله، موږ هیڅکله داسې نه غواړو، خو دا خبره هم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو.
بالکل یې مردوی، مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کړئ. بس شیرزمان خان مو چې په زړه او پاک انسان دی، د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلئ.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ، خو دومره باید ووایم چې که موږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هیڅکله به هم د شیرزمان خان کارونو ته ښه نه وه کړې او هغو برنامو ته به هم هیڅکله لاره نه واروله.
همدا اوس وګورئ د څه ورته وایي، د ماشومانو منډه. تاسو نه ماشومان جوړ شوي مولوی صاحب، مونږ درنه خلک یو، داسې کارونه موږ سره نه ښایي. نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لرې وساتئ. تاسو پوهېږئ او د تاسو منډې او غونډې.
بېشکه مونږ تاسو ته او د ملخیلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو. مونږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي. زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم. بې غمه اوسئ.
یوازې د بې غمۍ مسله نه ده، باید دا معامله یوې خوا شي، هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ شه زمان خان د پرېږدي خپل ژوند ته.
ګوره، ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي، او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم.
تاسو پوهېږئ یو اولادم، زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کړم د تل لپاره.
ولا زلمې شه زمان خان ته خفه دی، څه خوبونه یې لیدل، خو پلار یې شله دی وای نه، د تا خوبونه باید تور او سپین وي، هغه هم زما په خوښه. خو شیرزمان خان ځان ته یو فکر او پلان لري، ګمان نه کوم چې دومره زر خپله ماتې ومني.
خو ما چې څومره ولیدل او وکتل، ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیرزمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي. ملک نه غواړي چې زوی مونږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی آباده کړي.
ځکه خو بیرته خارج ته لیږي، څو له مونږ او تاسو سره اړیکې پرېشي، او که پاتې شي نو هم شیرزمان ته مشکل جوړوي او هم مونږ او تاسو ته.
ملک جنجالي سړی دی، زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او عقده لري.
داسې ده چې مونږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړوو. مونږ او تاسو به خپلې چارې په ډېر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هیڅ چا ته پکې زیان ونه رسیږي.
که ملک اصغر تر اوسه خبر شوی نه وي، له دې وروسته حتمان خبرېږي، ځکه چې شیرزمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و.
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی، صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم. السلام علیکم ګلالی لوري، خیریت خو؟ څه دې ویل؟
وعلیکم سلام پلار جانه، مور مې وایي چې چای تیار دی.
سمه ده لوري، دا دې درځم، زه به دا چای راواخلم، تاسو کینئ.
اوهو مولوی صاحب، چای ته څه اړتیا وه؟ آس دې ناقه ماشومان په عذاب کړل.
خیر دی، هم به خبرې کوو او هم به یو پیاله چای وڅکو.
عارف جانه، زه خو والا چې ډېر ستړی شوم، یو څو دقیقې د جومات مخې ته دمه نه کوو.
ښه خبره ده آصف خانه، درځه همدلته کینه چې یخ سوری ده.
ډېره ښه ده، د هغې ونې سیورو ته کینو، ښه به بره ونه ده.
سمه ده، راځه. د هغه ده، زه خو کیناستلم، ته دې ځان ته ځای پیدا کړنو.
زه د دې څنګ ته دا دی کیناستم، زه به د واکسین دا بکسم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی.
مه ورخطا کېږه، لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی.
ته صبر شه، زه یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واټساپ ته یې ولیږم.
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او ملک خیلو کلی ته ورسېدو.
سمه ده، خو یوې خبرې ته متوجه شوی او که نه؟
کومې خبرې ته آصف خانه؟
دا د ملک خیلو د کلي خلک څه بل ډول خوی او خصلت نه لري.
یاره رښتیا وایې، مګر د خوشحال خیلو د کلي خلک ډېر ښه خلک دي.
او ما هم اورېدلی چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی، اکثره باسواده دي، روښان فکره دي.
بس نو خدای دې ښه لري، اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو. باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي.
د میګو په وړیو، د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوخو، په نغدو پیسو ګیو. اره ماشومان راشه سودا واخله، ارزانه دلای.
هغه دی غونچه ګلم را ورسېده. یاره څومره فعاله سړی دی په خو دې.
یاره رښتیا وایه، ته راځه را پاڅه چې خواته ورشو.
څه کار ورسره لري؟ پرېږده چې لږه دمه وکړو، نه ګوره چې همدا اوس کېناستلو.
یاره زه خو ورغلم، راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده.
کومه خبره؟ د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي.
بیا به پوه شې، راځه چې خواته ورشو.
ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکم.
عجیبې یخې اوبه دي، د دې کلمې دا اوبه خوښېږي.
سلام علیکم منجگل کاکا.
ستړی مشئ، فکر کوم چې د ګوزار واکسین لپاره ګرځئ. ښه دی، ښه کار کوئ، خدای دې اجر درکړي.
څه وکړو، وظیفه مو ده نو. او ته ګوره، په دې کلیوالو څه شوي دي چې خپل ماشومان واکسین ته نه راولي؟
او دوی سرزوره خلک دي، تل خپل اوري او پردی نه.
دا څه وایې غونچه ګل ماما، دا نو ولې داسې کوي؟
دوی کې اتفاق او اتحاد نشته، نه پکې مشر شته او نه کشر، دلته ټول په خپل سر دي.
ښه ښه، دا خو ښه خبره نه ده. والا
تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ، لاړ شئ او خپل کار وکئ. نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ.
ښه ده چې پوه دې کړو، راځئ چې درې واړه سره ملګري شو.
امر کوه.
درې واړه به سره ملګري شو، ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل، ته به پرې سودا خرڅوي او موږ به ورته واکسین کوو.
بالکل مې خوښه شوه، درځئ چې ځو. راځئ
راځئ.
عاشق الله خانه، وایم کور دې لږه لیډک شه. وګوره چې ملک اسرار خان ځان ته څه ژوند جوړ کړی دی. دا ماڼۍ وګوره، دا باغ وګوره، تا ګلان او بوټي وګوره.
او والله چې او په خدای ملک صاحب ځان ته ښکلی ژوند جوړ کړی. نام خدا.
خدای خبر څه سره وایې چې داسې پټي پټي خبرې کوي.
اوهو شیر زمانه، ته ستاسو د کور او باغ صفتونه مو کول.
دا جوړه توتیان چې ویني نو تل به یو ځای ګرځي.
ټول خلک ملګري لري، خو یو ته چې نه یار لري او نه دوست.
خیمت خانه، ووایه کنه څه ته راغلی؟ امرو خدمت.
ولا څه ووایم، خبرې کولم زړه غواړي. خیر نو، زه به هم سل زړونه یو زړه کړم او خبره به درته وکم.
ووایا، مه ډارېږه، ډار ته ضرورت نشته، بس خبره دې په ډاګه ووایا.
خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان، یعنې ستاسې د پلار په مشوره، د شپې لخوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ کړ او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې. ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې.
ښه
عاشق جانه، خبره یې مرداره کړه.
ولې غلی شوې؟ خبره دې وکړه.
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي.
وایم در په در شي، بیا دې دوکه کړو.
وایا وایا، کیسه دې وکړه، ما غوږ نیولی.
دومره چې د ملک صاحب دپاره خپه یم، خپل د عزت په فکر کې نه یم. که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو؟
دا ته څه ګډې وډې وایې؟ زه خو دې حق کو ایران کړم چې داسې ده، ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه. زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي.
نه ولا که دروغ وایم، دغه دي دوه نفره شاهدان لرم، چنارګل او عاشق الله.
بد کوي، موږ هېڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو. دغه دی
رښتیا وایي، خوشې بد کوي، موږ دې څه خبر نه یو. موږ یاسې په چلو په دوکه تغلته راوغوښتلو او اوس په ګډه واډه سر دی.
والکه امت خانه، تا خو به اول خپل شاهدان پوکړي وای، بیا به راتلې. خوار شې
احمقانو، ګینې تاسو راسره نه وای، ولې منکرېږئ؟ اے دروغ جانو.
نه موږ هېڅ خبر نه یو. دا ته څه وایې؟
والکانو زیم همت، ساسو ملګری ناسوانی مرا سره کوي.
کوم ملګری؟ ها کوم انډیوال؟ هماغه چې کولنګي چرته را نه پټکه، هماغه چې ډول دراته مات که، هماغه چې وده زبرولو، او دغه ده وزره باندې غلا واړه. ولا
شیرزمان خانه، زه رښتیا وایم، دوی دواړه له ویرې درته دروغ وایي.
ښه ښه، چې داسې دا لږ صبر وکئ، هغه دی پلار مې راغی، له نږدې به ورسره خبرې وکړو.
کومه ده؟ چیرته ده؟ همت خانه، همدا دې د منډې وخت دی، ځان وباسه چې خبره مرداره شوه.
الا چې وتښتېده، ودرېږه، چیرې لاړې؟ لاړه
والکه چنارګل احمد خان، مصیبت خان خو په تېښته بریالی شو. وی وی وی،
تاسو دواړه مه ډارېږئ، کینئ غلي، کینئ دلته.
شیرزمان خانه، ولا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو، بس یو بد ورانه وشول.
احمق شولو، کنه نو دومره بد خلک خو نه یو، او موږ دواړه یې دوکه کړو.
ځه خیر دی، اوس چې هر څه شوي شوي دي، پاینده کې ډېر پام کوئ. ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودانوي چې دا خبره مو رسوانه کړه. زه اوس په کومه سترګو خپل پلار ته وګورم؟ ولا چې ډېر بد کار شوی.
زموږ کلیوال ستا لپاره له دې خبرې تیر شول او خاوره یې پیرا واړوله.
پا پوئیگم کوری ودان
مونگ ٹھول تھگرانے او احترام در تل روز تھال پارا لہر سے تیر شو
رشتیا او خزے شرزمان چرتا دائیں لکه چې بیا دای د خوشالخل کل ته تللی دی.
غاړه دې مه بندوه وسړیه، خپله کوټه کې دی څه شی لولي.
څه شی لولي او که له موږ سره له کېناستونه تښتي؟
څه ووایمه، ورته په خپلې وګوره. ای خدایه، زه خو ورته ډېره خوشحاله وم. زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی، خو ته یې ټوله ورځ ځوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي.
واہ واہ، اجازه ورکم چې هر څه زړه وغوړي هغه دې وکیا. که په خپل زړه کار وکړي د ملک خلو ټول کلی به خوشحال خلو ته په توفا کې ورکړي، پوه شو که نه؟
غلی شه چې راغی. راشه مور دې جار شه زویه، ولې ورته کوې؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ولکه ته ولې له موږ نه داسې لرې لرې ګرځې او دروازه ولې ټکوې؟
پلار جانا، هر څوک چې د هر چا خونې ته بې له ټک ټک نه دننه کېږي ښه کار نه کوي، باید یو غږ وشي.
زویا مور دې جار شه، کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم، چای خو تل څکې.
ژوندۍ اوسې مورې، سمه ده.
خدای دې عمر درکې، دا دې زه لاړه.
اونو د څو ورځو مېلمه یې، هسې هم له خیره سره بېرته خپلو درسونو ته روان یې.
هو پلار جانا، په تا خو خامخا ځم، بس لږ څه کارونه مې پاتې دي، هغه چې خلاص کړم بیا ځم.
سمه ده سمه ده، بس ته دې هم کارونه خلاص کړه او لاړ شه، د کلي کور کارونه ما ته پرېږده.
هو رښتیا پلاره، زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان د اوبو وارغلا کې او ستا ځمکې اوبه کې.
لا حول ولا، چا درته دا دروغ ویل دي؟
چاته دې چې پیسې ورکړې وې او په چا چې دې غلا کړې وه.
یاره همت مصیبت، ته ډېر بې عقل سړی.
پلاره دا دې ښه کار نه دی کړی، تا سره دا ډول کارونه نه ښایي.
زویا ته د کلي کور له ژونده نه خبره یې، ځینې دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي، پوه شو که نه؟
پلاره دا خوشی بانی دي چې ته یې کوې، هسې خو ملک حضرت خان هم ملک دی، هغه خو هېڅکله داسې غلط کار نه کوي.
چپ شه چپ شه، د هغه نوم د ما مخکې مه اخله. ته هغه ته ملک وایې، له هغه نه خپله ښځه م ولاکه وډاره شي، کلیوال خو لا په ځای پرېږده.
تاسو ته څه ووایم پلار جانه، دا ډول بحثونه تاسو سره هېڅ ګټه نه لري.
چې داس ته د ما سره هم دا ډول بحث مه کوه، له خولې دې د شیدو بوی ځي او د یو ملک سره لګیا یې بحثونه کوې. د خوشحال خېلو خلکو درنه بې عقل جوړ کړی دی، بې عقل پوه شوې که نه؟ او ګټه درنه اخلي.
ما هیڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه، ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدرې پوهیږي.
زویا د میوې قاب واخه، دارو دي شه.
مورې زه مې د پلار جان په خبرو موړ شوم، پلار ته مې ورکړه چې نوشه جانې کې زه لاړمه.
وسړیه دا څه شروع دې کړې ده؟ ولې مې زوی حق نه حق ځوروې؟
هغه په خپله د ځان دښمن شوی دی، زه ورسره کار نه لرم، پوه شوې که نه؟
دا خو به ښه وي چې زر تر زره بېرته په خیر سره لاړ شي، چې د دې جنګ و جنجال نه خلاص شو که نه.
محترمو اوریدونکو، تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې زموږ سیمې ته د واکسیناتورانو یو ټیم راغلی و، سو د شاوخوا کلیو ماشومانو ته واکسین ورکړي. تاسو خبر یاست چې دوه څاڅکي واکسین ستاسو کوچنیان له تلپاتې معلولیت څخه ژغوري. که غواړئ چې کوچنیان مو تل روغ او صحتمنده اوسي، نو خوراک، څښاک او واکسینونو ته یې پام وکړئ. تر بلې ډرامې مو په لوی او بخونکي رب سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بلې خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي. بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
کله چې زوراونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې شي بمګونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو. نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبره تکاوه مچ په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید تونه کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې دامه ور.
فرزانه د خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره ما واخیسته، دې مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا د خپل لور یعنی نیوکه ونه کوئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نه شي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته، یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده، یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي، مګم تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دې سرسه ده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده، او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړئ.
عبدالحق سلام زوی وایي کچیر یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو بیا سره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې، او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي، بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
استاد ضیاالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور به نه درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم د سرزیال کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې اوسل څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا د دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه لري چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې، په زړونو کې، په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي. په ټولنه کې چې لږه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست، زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزت سره مخ.
د استاد ضیاالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپل کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزورې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي مضبوطی او زړی دی او ډیرو غلط کولونو پر مضبوطی دی اوس وخت د دفاع وړ ندی او منطقي هم ندی او باید داخل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپل ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو ترمنځه. تبن کوم کار چې په مشورې ونشي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي مواد وخته کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. مانا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بندې وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغیر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلار نوم دې سلیم. دلته موږ زده کړه کوو، موږ خپلې زده کړې کې مصروف یو. اوس خو لږه اواره ښه شوې ده. ژمی کې به موږ دغه ته راتلو. موږ به خپل یخ دومره نه ده، خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو مان راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و. سیمه په دغه ساحه کې سولرې پرته سیمه ده، کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمينه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پور یو نس ورو پورو زیاتې ده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې سي درس مونږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مونږ دې ته تشویقول، والدین مونږ دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول مونږ دوی ته مونږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو. په دې کې د ماشومان ته داسې ده وس ورس پور زیاتې کې نور هم شاګردان زیات کافی یا ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده سدوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه بکی، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار د سدوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې رالیګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوري تکینی، کله دیبل دیوال سوري تکینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو، او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی یغه درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیکو لوسي په ټوله کې نه یزا، نو هغه هم سي روان یغه لیکو لوسي سوک پوي نه سي پینو، هغه بیا هغه درس مې بخي پويږي، نو یعنی په املا سوک پوي نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د بیا سواد وي، لیکو لوسي نه یزا، املا نه یزا، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلنو پورې دوی ته ټارګیټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسی به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا د لومړی ټولګي دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پوهیږي، او هغه ایډیا سي کومه دغه مفهوم سي دغه درس اخلي، او بیا سي کله دورسنه دی پارهږي بیا حتمن دا کار نتیجه ورکي.
که راته وایي چې امکانات بیا ورته له کومه کوئ، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای کې چې درس ورکوئ که نه، ښوونځی دی، کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپلو امکاناتو په اړه هم کراته وغږېږئ.
تر اوسه پورې خو موږ داسې امکانات نه لرو، نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، ما له والدینو ته ویلي دي چې تاسو به دوی ته کارته اساس اخلي، کتابچه به ورته واخلي، قلم به ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکوو. ځای سې کوم ده هغه داسې مشخص ځای موږ نه لرو ورته، نو داسې په آزاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې غم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی، فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي، د غوډي رخه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو، نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خو هم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره بعد له زه سي پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپلو تجربو پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولی شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو، لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.